السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د طالبانو د حملو په لړۍ کې نن د هیواد څو نورې ولسوالۍ لاس په لاس شوې. له خاص روزګان ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه وتلي دي. خو ژوند له جګړو سره سره نه درېږي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته نن له دوبۍ څخه لومړۍ الوتنه ورسېده.
نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي.
په کندهار کې د وچکالۍ ویره
دا وچکالۍ خو نو پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه اندار لري او نه ورته پیسې لري.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د څو ولسوالیو د نیولو راپورونه ورکول کیږي. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. هند نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت له خاص اورزګان ولسوالۍ راوتلي او ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې د افغان ځواکونو موجودیت په دې ولسوالۍ کې اغېزمن نه و. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې میشټول سرتېري د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله تېره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي.
اردو کم پاتو او پولیس مال تسلی وا اگم پر
روانې میاشت کې د اورزګان ولایت دا درېیمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. له دې وړاندې ګیزاب او چینارتو ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وې. د بلخ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت شلګرا او دولت آباد ولسوالۍ او د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې دي. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاری زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمیر پکې کم و او هم شاهین قول اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړلی. د شلګری ولسوالۍ امنیه قماندان سید عارف اقبالی هم تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې دوی ته رسېدلي د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کشندې ولسوالۍ مرکز او امنیه قماندان یې نیولی دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي غلام سخي لاله رسنیو ته ویلي چې د کشندې ولسوالۍ د مرکز د سقوط په پیښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی خو هغه دقیق شمیر ونه خود. د هغه به خبره یو شمیر ځواکونه د خواجه بلند په سیمه کې محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تخار ولایت کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عملیاتوی را که شب و گذاشته نیروهای امنیتی و دفاعی
در افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو او دولسی پاتون کونکو در تیر شپې د عملیاتو په پایله کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او زموږ امنیتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شول.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې وایي ذبیح‌الله مجاهد په یوه ټویټ کې ادعا کړې چې د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه ده تایید کړې. د یو بل خبر له مخې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د میمنې ښار پر امنیتي پوستو او د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ پر سب سیمې د طالبانو بریدونه په شاتم ویلي. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان عبدالکریم یورش رسنیو ته نن وویل چې د طالبانو د تېرې شپې په بریدونو کې د ملا شاکر په نوم د دې ډلې د یوه سیمه ییز قمندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. طالبانو چې د راپورونو له مخې تېره ورځ میمنه محاصره کړې وه تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د خوست په ګډون د لوی پکتیا په لسګونو زره اوسېدونکي له څو لسیزو راهیسې د خلیج په هیوادونو کې اوسي او کاروبارونه سرته رسوي. د خوست اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر پرانستلو ته ډېر خوښ دي. یوې هم اسماعیل افغان دی چې په دې لومړني پرواز کې له دوبۍ بیرته وطن ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته خپل احساس تاسې بیان کړ.
دېرش یو دېرش کاله مو په اماراتو کې وشو، په داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن روغولیدو مو په عمر کې نه دی احساس کړی. الحمدلله لا دې افغانستان کې سوخ امنیت رولي.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تنیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ او مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسین یې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغو مسابقو کوربه دی، د دې تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1,000,000 ډوز واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت راورسیږي، نو د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خلک واکسین شوی او خوندی بوي. په پام کې ده چې د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې د جګړو د تودېدو سره طالبانو نن شپږ ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه هم په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو لپاره پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او وایي چې حکومت چمتو دی چې خلکو ته وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلین په بلخ ولایت کې شولګره، دولت آباد، کشندې، په بغلان کې دوشي او جلګا او روزګان کې خاص روزګان ولسوالۍ نیولې دي. د دې ولسوالیو د سقوط رپورټونه سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رد کړه. ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي چې په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوبله هم اړولې ده. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنی ښار ته چې پرون د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو، تازه دمي سرتیري ورسېدلی دي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي هم له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړی. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خود ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلی یوې خوا د ولسی پاتسون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خو د مدیریت غوښتنه یې هم کوي.
حکومت باید ولسی پاتسون کوونکي تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکو کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیوي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنګي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. ښاغلي میرزا کوال خبرداری ورکړی هغه کسان چې د خلکو او له خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپلو سپارل شویو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداری ورکوي چې له وړاندې یو شمېر راپورونه شته چې یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په مزګرتوب طالبانو ته بې له کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
بلخوا د روزګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سقوط کړی. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې افغان سرتیری له دې ولسوالۍ څخه وتلي، خو په ولسی جرګه کې د روزګان استازي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې میشت سرتیری طالبانو ته تسلیم شوي دي.
په اورزګان ولایت کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هم طالبانو په کښې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی و، چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کلکه محاصره کړې وه. نن د اورزګان ولایت مقام مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړ چې یاد ولسوالۍ یې طالبانو ته پرېښي. د ولایت مقام څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې خاص اورزګان ولسوالۍ ځکه وسلوالو طالبانو ته پرېښي چې په فعلي وضعیت کې هلته افغان ځواکونو کوم مؤثریت نه لرلی. خو په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي وایي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ټول میشت سرتیري تېره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې میشت سرتیري د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله طالبانو ته تسلیم سوي. په روان جون میاشت کې د اورزګان دا درېیمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لویږي. لومړی ګیزاب او دوهمه چنارتو ولسوالۍ وه چې د طالبانو لاسونه ته ولوېده. بل خوا بیا نن په ترینکوټ کې دیني علماو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه یاده کړه. په دغه غونډه کې چې لسګونه دیني علماو ګډون کړي وو، له ډلې دیني عالم مولوي حمیدالله او مولوي حمدالله وویل:
نو موږ و طالبانو ته یو عذر کوو، بیا درته وایو مکه و د خدای پر لحاظ دنیا درته وایي چې دا ورور وژنه ده، روی زمین علما درته وایي چې دا ورور وژنه ده، راسه د الله دپاره د افغانیت په سبب دا ورور وژنه پرېږده. شتمني روټیږي، خلک مشیدانیږي، داسې نه چې په یوه طرف کې، حتی د طالبانو په طرف هم زه خبر یم چې هره ورځ څو څو کسان وړي، یوازې د دولت په خوا کې یا ملکی خلک نه مړه کېږي، د طالبانو په خوا کې هم خلک مړه کېږي. نو پر خپلو خلکو دې هم زړه وسوځي، خپلې ورینداګانې دې نه سرتورې، نه په دې خوا کې نه په هغه خوا کې.
له دې ټولو سره سره وسلوالو طالبانو د اورزګان چورا، چرچینې، دهراوت او مرکز ترینکوټ هم کلک محاصره کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي که مرکزي اداره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی عثمان کاکړ نن ومړ. عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي او دولتي کړیو او همداراز په روڼاندو کې زیات ملګري او پلویان درلودل. نوموړی د پنجشنبې په ورځ په خپل کور کې ژوبل شوی و او نن یې د کراچۍ په یو روغتون کې پور پرې کړ. د عثمان کاکړ د مړینې د څرنګوالي او د هغه د سیاسي شخصیت په اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال له کراچۍ ښار څخه په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي.
جی ډیر مننه عثمان خاطر صاحب چې په ولسم جنوري په کوی کا په خپل کور کې غوډېدلې او دا غیر وسو دا سر چې کوم دی هغه کټی شوی او ورځي هغه په کوی کې په یو شخصي او بیا په سرکاري کتون کې داخلو او دا غیر وسو بیا په ولسم جنوري په یو خصوصي الوتکه کې د بهتره علاج لپاره کراچي ته استولې وو او وڅ لږ څه ته مخکې هغه د کراچي په یو شخصي روغتون کې چې ورته خان هسپتال په نوم یادېږي په هغه کې ساه ورکړې ده. دا هغوی د ګون او د هغو سره د مینه کوونکو په سلګونو خلک دا وخت په هسپتال کې موجود دی او دا وخت د هغه جست هغه خان هسپتال نه بلکې په کراچۍ کې بیا کوم سرکاري هسپتال دی چې ټولو غټو جنا هسپتال هلته راوړی شوی دی او هلته د دې ماډل کې دي. دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کراچۍ کې کوم غړي دي هغو دا وایي چې دا کاغذی کاروئی دلته پوره شي د هغې وروسته به د عثمان کاکل په کراچۍ کې هم جنازه کېږي ولې چې په زرګونو خلک د هغه تپوس ته هسپتال ته راسته او د هغه سره تعلق لري دا ټول خلک بیا کوټې ته د هغه جنازې له یا لاسنیوي له نه شي تلی. نو اوس د هغه جس دلته په پوسټماټم دپاره د کراچۍ په جنا سرکاري روغتون کې پروت دی. په زرګونو خلک د هغه د جنازې په انتظار دي په کراچۍ کې چې د دې ځنا د جس پوسټماټم شي د هغې وروسته به هغو بیا دا پریکړه کوي چې هغه په الوتکه کې د کراچۍ څخه کوټه ته ځي یا په لارې په ګاډو کې لاشي. ولې چې دا اوس سفري دا خبره کوي چې هغه به د دې ځنه په ګاډو کې د عثمان کاکړ چې هغه په لار باندې کلی ته وځي. جی
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال و چې د بلوچستان صوبې د صوبایي مشر یعنی د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د صوبایي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخواني غړي محمد عثمان کاکړ د مړینې په اړه راپور راکو. تر اوسه معلومه نه ده چې کاکړ څنګه ژوبل شوی و خو د هغه معالج ډاکټر د تیرې پنځم چار جمعې په ورځو به خی مشال راډیو ته ویلي وو چې نوموړی په خپل کور کې پریوتی وو او تر اوسه بې هوښه وو. عثمان کاکړ لکه څنګه چې د مشال څنګه د خبریال په راپور کې مو هم واورېدل له تیرو دریو ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون یعنې د اغا خان په روغتون کې هلته بستر وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر محمد عثمان کاکړ پر ژوبلېدو د پښتنو ډېرې ملتپالو ګوندونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون په نوره نړۍ کې ګڼو سیاسي فعالانو او ولسی وګړو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو سخت خفګان وښود. عثمان کاکړ په 1916 کال کې د کلا سیف الله سیمې په مسلم باغ کې زیږیدلی وو. هغه د مارچ د 2015 کال په مارچ کې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی وټاکل شو او سکل یعنی د 2021 کال په مارچ کې د سنیټری موده پای ته ورسیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو خبرولو ته دوام ورکو. نن دوشنبه د خوست هوایی ډګر ته له دوبۍ څخه لومړنۍ نړیواله الوتنه وشوه او دې ولایت ته نوي تنه مسافر ولېږدول. د خوست اوسیدونکو دا الوتنه په خوشحالۍ ولمانځله او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځایه دې هم د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډېری په ودانیزو چارو بخود دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته به له دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکي هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمدالله فیضی آزادۍ راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوي کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به
دوام پیدا کوي خو هوای ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوی دي تاسو دا وسایل وسایت ویني پرسنل هم ویني هم دا ټول تکمیل شوی دي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوای ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته
د اریانا البته کې په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندې اوسیدونکی نصیب افغانو چې د ده په خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
خوشحالي ځای ده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته به سفر شپې تېرې کړي خو بېرته وروسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشحاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشحاله ده. دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو دېرش کاله مسافري کړې خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅکله هم نه ده احساس کړې.
دېرش یو دېرش کاله مو په اماراتو کې وشو خو داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه ده احساس کړې. الحمدلله الله دې افغانستان کې سوله امنیت راولي او ډېره خوندوره ډېره خوشحالۍ ورځ چې زه به پنځه کلان وم اوس خو داسې خوشحالۍ ورځ په مو نه ده راغلي لکه نن چې راغلیدو لکه سر دې خوست کله ایرپورټ خلو شو او داسې د الله تعالی په افغانستان کې امن راولي صلح راولي.
خوست ولی محمد کټوازی وویل د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ ترسره شي.
هغه میدان هوایی نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک یې په کلونو باندې انتظار درلود نن په خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. دا داسې دا د رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاصه پاملرنه خوست ده چې دغه میدان موږ فعال کړو او په ډېر د جهاني شرایطو باندې برابر جوړ شوی ده.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تنیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسلنه ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. د ده په وینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندهار کې وچکالۍ کروندګر اندېښمن کړي دي. دوی وایي دې ته اړ شوي چې کروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله اوبه کړي په داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی. له بلې خوا د کندهار د کرنې ریاست له خلکو غواړي چې د اوبو په لګښت کې سپما وکړي.
عزت الله د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي. هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر پنځه ویشت لیټرو ډیزل مصرف کړي. عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي.
برمی عمر چلان د کړي دی ولا و دا غنم په تیل وبو هغه د غونې را جوړی نه لکه هغه تیل چې مصرفیږي. یو جریب اندازه تقریبا موږ ته شل لیټره تیل سوځي نو جریب پنځه منه دی پنځه منه تخم ریز د شل پنځه ویشت لیټره لاراسه سوځي. پاتکال نقشې وځي مصرف یې ډېر دا تقریبا څلور جریب مځکه ده در دا وسه پورې دوه اوبسوي دي ما تقریبا شپېته اویا لیټره تیل په سوځي. حکومت سمه دا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کال وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي یا د شمسیانو زمینه ورته برابره کړي یا په جنریټرانو کې کومک ورسره وکړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکی حاجي خیرالدین وایي تېر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي.
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي لکه شندخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا ښه دي چې یو وینداری و یو شی مې لري هغه وسایت یې پرای پر هغه خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداری لري او نه ورته پیسې لري. د سارا ژوند دی یوې خواته جنګونه دي د بلې خوا څخه عیداد هم داسې عیداد نه دی. ولې زموږ ټوله خلک چې دي په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډېرې وې زیاترو باغو مرض کړی وو.
په عین وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست محمد هارون شریفي وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالي وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچ سول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي.
باران لږ ډېر لږ وه، هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کره کېدله په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډېر کم ترسره سوی دی او زیاتره وچ سوي دي، ځکه چې باران نه و. شش کال کېدای سي چې بعضې تاثیرات ولري پر زراعت باندې، محیطي تاثیرات چې دي، محیطي عوامل چې دي هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري، نو په هغه اساس باندې کېدای سي شش کال حاصلات ډېر کم وي، ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي، ژړۍ، میوند، نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت خبر سره له دمه تصغيري وروه تلور نه سيوتي یار شام ور کړی دی هغه واپس نمونه مقتدر تر اخره دا په سټیټ وای تاسو زما میا دومیا سدریم سی باز زنګوي تلور مې سیو دی وروره د مقتدر نه راځي کابل کې چې ور شو ور اف دوه کې ور کې مګ مال د خو دې ورونه دې ورونه په نیمه وغم ور کړی دی په سټیټونه او دا اوس پورې تلور مې چې مقت واپس بنګ رانه راځي تور تاسو راشي دا څه ګیرو بعد مې ټکو کوي او مهرباني وکړي دې غم وکړي.
زاد زمان خبرې کوم د کار ته نو نه سر په ملې نه مونږ سره دوه ورځې وادي و چې د مونږ پراته ماجر پس پس اور دو په تشر را ستول د سره به مونږ مرسته وکړو غږ نو مرسته وسو نو سو وسو غږ پس اور په نه لري و سلام په احترام.
زاد سمد هلمند ولایت د خاز ولایت خبره کوم چې چې دا ما پیغام ورسوي ما پیغام دغه دی چې اور نور دو بو سره فازاد دی در به در وویشته منیم اولاد باغونه مو وچ شوله مکتب لسته موږ ډوډۍ له علاقه پیدا کولی شو ملک مو وچ شو بیا د نوزاد علاقه زما دا رئیس جمهور سره دغه هیله د وروره چې دغه د فرهاد بابا بند نه تر راوتړي دغه دس تباه او برباد دی اوبه مو ولاړې سل متره ته کاریزونه مو ګر وچ شوله قسم به خدای اوس فکر ته ولاړ یم اوس څوک یوه خواته وغلي څوک بله خواته وغلي څوک په ساعت لاس پورې کوي دا خلک چې فرکار شي انشاءالله د اره په ساعت سلاسه وروره وسه دغه ته مجبوره کړی دي دا خلک چې اغلای او فرار ګرد فرار شوي دي پر سل متره پر یو سل شل متره د اوبو ګل دی وروره دغه بند مو دغه تلکان مو دغه چې دي مریض مو قسم په خدا که ګر سره پر لارې مري چې دغه ځای راځو ده همه درس دی ټوک ټوک دي نو زما هیله ده چې دغه غږ مې ته مسوله ورسېږي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي او ری د لمهروي خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن پیل شو سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمښت سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندستاني د واکسین د یوې ستنې مستحق دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د هندستان د کورونا د نوې پالیسی د میپ میاش کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سر مخ و. هندستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. دې کار په ځینو نورو هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه لستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندستان د کورونا وبا سخت وځپه، خو اوس د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا ورسنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تېره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوښتو راوښتو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنۍ توګه بیا بیا تمدید شوی دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایرس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایرس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایرس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمني د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولی شي. په جرمني کې د کرونا وایرس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پېښو 6% جوړوي.
د مازیګر 4:30 د قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2 ولسوالۍ لاس په لاس شوي دي. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د تخار ولایت خواجه غار او بنګي ولسوالیو د بیرته نیولو خبره کوي، خو په بلخ او اروزګان کې سیمه ییزو چارواکو د طالبانو لخوا د لږ تر لږه 4 ولسوالیو د نیولو خبره تایید کړې ده. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې لوی سلاکار احمدالله فیضي ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د ایران افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې 9 تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د الکساندر لوکاشنکو د کورنۍ د غړو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر چارواکو او ادارو نوي بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې چې نن به د اروپایي ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي، د پارلمان د غړو څارنوالانو، قاضیانو او نورو چارواکو په ګډون 110 افراد او ادارې په نښه شوي دي. هند چې د کووېډ-19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي، نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. په هند کې چې 1.4 میلیارد وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. په پام کې ده د دغه نړیوال جام لوبې د 2022 کال د نومبر په 1 پیل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه ښېګڼې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپل هم غښتلي وي؟ نن په خپرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره میلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پیلو. په پیل کې ستړي مشي خراغلی.
مننه، ستړي مشي، تاسو هم خیر وسی.
خپل دغه د مور د شودو په ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شوده د الله تعالی له طرف یو لوی نعمت دی، او د مور شودو یو ساس کې دیوی بازاري قوتي سره نه مقایسه کیږي. دا باید ټول اوریدل کې واوري، ځکه اکثرا میندې د ځنې تنبلو له امله نه غواړي چې خپل ماشوم ته شودې ورکي. ځنې افواګانې، ځنې خبرې موجودې وي چې لکه ماشوم ته د تیا ورک، مور ته به دا مشکل پیدا شي، مور به ضعیفه شي یا به ماشوم څنګه شي. دا غلطې خبرې دي. همیشه د مور شودو کې یو لوی نعمت دی، او د مور او ماشوم ترمنځ یوه مینه، یوه ښه فضا رامنځته کوي او یو عاطفه رامنځته کوي. راځو د مور لپاره وګورئ، میندې باید په دې باندې وپوهیږي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپلې شودې ورکوي باید ګټو ته ځیر شي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، وایي دا میندې د سرطانونو باندې نه اخته کیږي. پا په کوم سرطانونو دا ډیره مهمه خبره ده. د تیونو په سرطانونو ناخته کیږي، د رحم په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، د تخمدان په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، او بل هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي د لوپس اریتروماتوسس په نوم باندې یو آټو ایمیون ناروغي ده. په هغې باندې د زنګونونو په دردونو، د زنګونونو په التهاباتو باندې به دوی ناخته کیږي، په دې باندې به دوی ناخته کیږي. هغه میندې چې تی نه ورکوي دوی به زر په ډیابت یا د شکرې په دویم ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي. خو هغه میندې چې ماشوم ته تی ورکوي د شکر چانس پکې کم دی، لوړ فشار چانس پکې ډیر کم دی، د وینې کولیسټرول او ترایګلیسرایډ به نه لوړیږي. په زمین کې وایي د زړه د ناروغیو پیښې پکې ډېرې کمې وي.
که درته وایي چې کله چې ځینې میندې ماشومان نړۍ ته راوړي نو دوی سي مشکلات سره مخ کیږي، کله چې دوی ماشوم د شیدې ورکوي توان خو به نه ورته کوي.
ډېره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ، شودل لوی نعمت دی، او څنګه چې ماشوم وزېږېږي هغه که طبیعي ولادتو کې یا د عملیات په واسطه باندې نړۍ ته راشي، وایي مور باید په لومړي ساعت کې خپل شوده ورکړي، چې په شودو کې د کولیسټروم په نوم باندې چې موږ تاسو ته په پښتو کې ورګه وایو، دا هغه جوهر دی چې په دې کې ډېرې لوړ کیفیته انټي باډیګانې موجودې دي، او کله چې ماشوم وخوړلې ماشوم به په ناروغیو باندې ناخته کیږي، مور به هم سالمه وي. د دې سره سره وایي هغه میندې چې کله ماشوم ته تی ورکړي او شودو شروع کړي، د زیږون نه وروسته د نفاس په دوره کې د خونریزۍ مخه نیسي، یعنی وینه به کمه ضایع کیږي. په زمین کې وایي رحم به خپل لومړني حالت ته راګرځېږي. بله پلوه کله کله ځینې میندې وایي د ولادت نه وروسته ورته ځینې روحي او ذهني ناروغۍ پیدا کیږي. که چېرته دوی خپل ماشوم ته تی ورکړي، دغه ذهني فکري نارامتیاوې چې دي دا به د شودو ورکولو په واسطه باندې له منځه لاړ شي. په زمین کې مور به ډېره آرامه وي. سفر ته که د ولادت نه وروسته څلوېښت نه وروسته مور که راځي، پلار که راځي، کاکا که راځي، ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا شوده تیار آماده دي. داسې نه ده چې له اوبک جوش کا ورته اوبه ککړې دي یا د بازار شوده پکې ټینګ شي، غلیظ شي. هم د مور لپاره آسان دي، هم د ماشوم لپاره، ځکه چې دا د خدای له طرفه یو ښه تحفه ده. په آسانۍ سره جوړ شوي دي، په ښه شکل سره جوړ شوي دي. دا د ماشوم لپاره هم قابل د هضم دي، قابل د جذب دي، قابل د رشد دي.
بله، تاسو تر اوسه پورې دغو ګټو خبرې وکړې چې کله یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو مور ته ګټه لري. راځو ماشوم ته د مور شیدې په خپل ماشوم ته کومې ګټې فائدې لري؟
وګورئ، هر هغه څه چې الله جوړ کړی دي، الله بهترین انجینیر دی. هغه د هغه ماشوم چې هغه ډیر خام دی، د هغه زیګر خام دی، د هغه هضمي سیستم خام دی، د تنفسي سیستم او د هغه خپل عصبي سیستم ډیر خام دی، نو د ده د پاره یو ډیر ښایسته ورګه د هغې نه وروسته شوده، چې په دې شودو کې په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین موجود دی، او دغه په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین کله چې دا شوده خوري دا د دې د بدن دپاره سازګار دي. وګورئ، کله کله اکثرا د بازار شودې چې ورکوي د ماشوم ګیډه خوږیږي، جاړي، قبضیت پیدا کوي، نفخوبات پیدا کوي. ولې؟ د دې سره چې څنګه د مور شوده شروع شي نو د ماشوم ایمیونیټي یا مقاومت په ورسره لوړ شي، ماشوم به په شری باندې ناخته کیږي، ماشوم به په اسهالاتو باندې ناخته کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به ناخته کیږي، ماشوم به په سینه بغل باندې ناخته کیږي، د ماشوم د غوږ نه به زوی نه راځي. د دې سره سره ماشوم ته به قبضیت نه پیدا کیږي، اسهالات په ورته نه پیدا کیږي، د ماشوم خولې ته به دوباره شودې نه راګرځي چې دې ته ریفلکس وایي. او د دې سره سره کله کله هغه ماشومان چې د مور شودو کې وي دوی په بکتری مننجایټس باندې ناخته کیږي، هغه انتان چې دماغو ته ځي او د دماغو د التهاباتو لامل ګرځي، وایي د ماشوم د سترګو دید ورسره قوي کیږي، د ماشوم ذهن ورسره آرامیږي، د ماشوم مقاومت د دماغي ورسره لوړیږي، حافظه ورسره پیاوړی کیږي. او یو بل سندروم دی چې هغه ته د ناساپی مړینې، یو دم ماشوم روغ جوړ دستی مړ شو، دغه سندرومونه یا دغه ناروغۍ چې دي د ماشومانو د ناساپي مړینې څخه د مور شودې مخنیوی کوي. او په زمین کې ماشوم به نه ناروغه کیږي، ځکه شوده پاک دي، نه په بوتل کې دي، نه اوبه ککړې دي، نه پکې موږ او تاسو ککړه کاشوغه وهلې ده. دا ماشوم به په روغتون کې نه بستر کیږي. او د دې سره سره والدین به د کاروبار څخه نه وباسي، په اسانۍ سره جذبیږي، حزبیږي، انټي باډیګانې لري. او د دې سره سره د ماشومانو د الرژۍ پیښې په کمی دي، ماشومان به په سرطانونو باندې ناخته کیږي. او هغه ماشومان چې د مور پی وروي پاینده کې به په اول او دویم ډول ډیابټ باندې ناخته کیږي، د کرونس په نوم باندې د کولمو التهابات دي، دغه ناروغۍ باندې به ناخته کیږي. او هغه ماشومان چې د مور شودرې وي و پاینده که بنا چاغیگی، زکه چاغوالی همه او ناروغی ده چې په لسهاو ناروغیو ته بلنه ورکوي، د دماغ او د پخوالی لامل ګرځي، حافظه به خوبی پیاوړی به وي.
په تفصیل لحاظ د مور شودې په ماشوم څه اثر لري؟
مینه به پکې وي، درد به پکې وي، ظالم بنوي، قاتل بنوي، خپل د مور شوده د انسانیت لپاره زمينه برابرۍ هغه کسانو چې د مور شو دی رودلې وي هغه د هغه کسانو په پرتله باندې چې هغوی بازاري شو دی وي ډېر حلیم وي ډېر نرم ډېر زړسوان دي وي او په زمین کې د دوی بدن به د انتاناتو په مقابل کې ډېر مقاومي.
اوس به درته ووایي چې تر څو کلنۍ پورې باید ماشوم ته د مور شیدې ورکړل سي؟
وګورئ د مور شیدې یو د طب له نظره دي یو د دین له نظره دي. د دین له نظره هم د مور شیدې د دوه نه تر دوه نیمو کالو پورې دي او طب هم دا تاییدوي، ځکه دلته دوه خبرې رامنځته کیږي. کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي د بل ماشوم ترمنځ واټن به کمی، یعنی بل ماشوم به پسې زر نه زیږیږي، او بله خبره دا چې ماشوم به غښتلی پیاوړی او صحتمند وي. نو ټولو میندو نه مې خواهش دا دی چې حد اقل خپل ماشوم ته د دوو نه تر دوه نیم کالو پورې خپلې شیدې باید ورکړي. چې دلته یو بله نقطه هم ډېره زیاته مهمه ده، وایي ټولې میندې باید اول شپږ میاشتې چې دي فقط د مور شوده باید ورکی، د شپږو میاشتو نه وروسته باید ورته خواړه شروع شي، مور ته ښه خواړه ورکړل شي، مور ته په وخت باندې میوه ورسیږي، مور ذهنن فکرن جسمن آرامه وي. د شودو ورکولو په وخت کې باید مور آرام ځای کې کینی، داسې نه چې هغه ماشوم ته تیا ورکوي د پاسه نه پیغه ګوش چې پاسه دیګو کا پاسه کې جارو کا. خپل د مور نارامتیا د شودو په کموالی کې مستقیم تاثیر لري، غذا په کې تاثیر لري او اقتصاد په کې ډېر زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې هغه میندې چې ماشوم ته شودې ورکوي د پاملرنې وړ دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
څه کې لوي بلی ډيري لوی جدي سيستم سره مخ یو چې هغه د کورونا وایروس دی. کوم میرمنې چې په کورونا باندې اخته دي اي خپل ماشوم ته شدي ورکولای شي؟
وګورئ د کورونا ناروغي د بد مرغه یو نوې ناروغي ده، د ریسرچ لاندې ده، د پلاتون لاندې ده. خو مهمه خبره دا ده هغه مند چې په کورونا باندې اخته وي دوی باید خپل نظافت ډیر زیات وساتي، خپل لاسونه باید همیشه ومینځي، سینې باید پاکې کړي. تر اوسه پر دا نه ده ثابته شوې چې د مور په شودو کې چې کوم د کورونا وایرس یا کووید 19 د دا مستقیما انتقالیږي د شودو ته لاري. خو بهتره دا ده چې باید تاکید په دې باندې وشي چې په دغه وختونو کې باید هغه کمی سوار لسورځې چې دي چې د انتان د انتقال لامل ګرځي کوشش دې دا وکړي، ځکه دا نوی مرض دی، نوی راغلی دی، د ریسرچ لاندې دی. ماشوم ته دي نور شو دی ورکی، کله چې مور خوشاله او د انتقال خطر کمتر شو په هغه وخت کې کولای شي چې مور بیرته خپل ماشوم ته خپل شو دی پیل کړي.
سکل ویل کیږي چې ماشومان هم په کورونا باندې اخته کیږي، آیا هغه ماشومان چې دوی د مور شو دی خوري دوی هم په کورونا باندې اخته کیږي؟
وګورئ د الله لوی نظام ته وایي هغه ماشومان چې د مور شو دی خوري نظر نور ماشومان ته په کورونا باندې ډیر کم اخته کیږي. علت یې دا دی چې د دې ماشومانو دفاعي سیستم نظر هغه ماشومانو ته چې هغوی د مور شو دی نسکي مقاومت پیاوړی دی. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې ماشوم په کورونا باندې اخته نشي، په راز راز انتاني ناروغیو باندې اخته نشي، همیشه مقاومت پیاوړی وي، آینده کې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ترې جوړ شي، د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، نو د مور شوده مه هیروئ. د مور شوده ماشوم هم د انتاناتو څخه ساتي او هم د ډېرو زیاتو انتاني ناروغیو څخه مخنیوی کوي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نن ډېره مننه، خوشاله وخت لرئ.
قدر من دوستانو، ده هر ماشوم لپاره خبرونه پای ترسه بود. تربیه خیچاری.
ده لوبو لمیدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه د لوبول میدان یوی بلی و نیزی خبرونه ته محرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسی. د تکواندو آسیایی سیالۍ چې د افغانستان تر څنګ پکې د یویشت بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه پای ته ورسېدې. افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې کومې لاسته راوړنې درلودې؟
خوشبختانه محسن رضایی پکې د سرو زرو مډال وګټلو او نور ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلي دي.
دا سیالۍ د لبنان په بیروت ښار کې ترسره شوې، په کندوز او ننګرهار کې.
نو ما سردا احساس او د سوچ پیدا شو چې راځه په جلالآباد کې د اکاډمي جوړه کړم.
جمنازیم ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
که وختونو تا به هم واری.
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي.
خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آسیا د تکواندو اتلولۍ سیالیو کې چې د لبنان په قربتوب ترسره کیږي، افغان لوبغاړو تر اوسه دوه د سرو زرو او شپږ د برونزو میډالونه ګټلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ په لومړۍ ورځ محمد رضایی د 85 کیلوګرامه وزن کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او حکمت الله زین د 38 کیلوګرامه وزن کې د برونزو میډال ترلاسه کړ. همدارنګه متین هوتک د پاراتې کوندو په کټګورۍ کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او علي سجاد همراز د برونزو میډال ترلاسه کړ. ښاغلی پیمان وایي د پومسی په برخه کې سید رستم اکبری او جلیل احمد صالح دواړو د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې د آزاد یا جی ټو سیالۍ پرون پیل شوې. ښاغلی پیمان وایي چې د دوو نورو ورزشکارانو فرزاد منصوري او حسن لطیفي دوه د برونزو میډالونه ترلاسه کړي. په ټوله کې افغانستان د آسیا تکواندو لوبو په دې لړ کې دوه د سرو زرو او شپږ د برونزو میډالونه ګټلي دي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ د بامیان د بدني روزنې امریت له لورې په بامیان ولایت کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شي. د یاد ولایت د بدني روزنې امیر سید اسحاق هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه اونۍ کې به په دغه ولایت کې د 500 ورزشکارانو ترمنځ چې ډېر هلکان او پاتې نورې نجونې دي د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. دغه سیالۍ د پایډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل کې 50 کیلومتره چې د درې صوف له سړکه پیلېږي د بامیانو تر مرکزه پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی مجیب زدران ډېر ژر د انګلستان په کورني لیګ کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه تکړه او نامتو لوبغاړی مجیب زدران چې د انګلستان په ویټالی بلاست چالیو کې اخیستل شوی د راپورونو له مخې هغه به نن دوشنبه له خپلې لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبډله د انګلستان په یاد لیګ کې خپله راتلونکې لوبه د پنجشنبه په ورځ ترسره کوي چې مجیب زدران به هم په یاد لوبه کې ورسره ولوبېږي. راپورونه وایي چې هغه څو ورځې وړاندې د انګلستان په ویټالی بلاست چالیو کې د لوبېدو په موخه انګلستان ته سفر کړی و، خو د کورونا وبا له امله په سربیا هیواد کې قرنطین و. تازه خپله مجیب زدران په ټویټر پاڼې لیکلي چې قرنطین یې خلاص شوی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د پام وړ وي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ د 21 بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کړې ده. پوپلزی صاحب، ډېره مننه که پایلې له دې کړو چې په دغه سیالیو کې افغان لوبغاړو کومې لاسته راوړنې درلودې.
د تکواندو د آسیا قهرمانی سیالی پای ته ورسېدلې. خوشبختانه محسن رضایی کې د سرو زرو مډال وګټلو او نورو ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه په پارا تکواندو کې یا د معلولینو په بخش کې مهم مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه چې اوس ورزشکاران د لبنان اوپن یا د لبنان آزاد سیالیو کې هم تر اوسه پورې دوه د برونز مډالونه ګټلي دي او امیدوار یو چې تر لسو پورې به ټول مډالونه په دې سفر کې زموږ د تکواندو لوبغاړي ولري.
آیا له یادو شو لوبغاړو کوم یوې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخلي؟
د دې لوبغاړو د جملې څخه تنه فرزاد منصوري به د اولمپیک سیالیو ته اشتراک کوي او ګډون به کوي. پکې نور ورزشکاران نه سهمیه لري او نه هم کار ترلاسه کړی ده.
پوپلزی صاحب، مننه. کله تکواندو را تیر شو او فوټبال ته راشو، نو د فوټبال د آسیا د ملتونو جام سیالۍ پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په خپل ګروپ کې له هند وروسته څلورم ځای خپل کړ. آیا افغان لوبډله د دې سیالۍ بل پړاو ته ووته؟
د فوټبال پاک لبانی بلې، او فوټبال په خپل ګروپ کې څلورم مقام ترلاسه کړ او خوشبختانه په لومړي ځل باندې به وکولای شي چې د آسیا قهرمانی سیالیو ته یا د آسیا کپ ته جام ته به دوی لار موندلې ده او دوی په دې کې به ګډون کوي. خو متاسفانه د نړیوال جام یا د جام جهاني 2022 قطر ته لاره ونه شوی موندلی. په مجموع کې ټیم ښه ده، اما ضرورت داده چې په افغانستان کې د فوټبال د ملي لوبډلې تعداد د افغانستان د ورزشکارانو نه زیات شي. د ورزش د رهبری او مشرتابه همیش وړاندیزونه فوټبال فدراسیون ته دادي چې په افغانستان کې سیالۍ زیاتې کړي او تر څو دلته انګیزه د ملي لوبډله لپاره اوچته شي.
او د نجونو افغان لوبډله هم په ازبکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سیالیو کې د برخې اخیستلو لپاره د هیواد ته تللې وه. لاسته راوړنه یې درلوده.
د خویندو یا د جنکیانو سیالۍ هم ښې وې، د توقعو نه لوړه لوبه کړې ده. په هغو امکاناتو هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې دي زموږ په نظر لوبه یې ډېره ښه وه. د تاجکستان بریا ترلاسه کړې ده، اما د نورو ملکونو نه یې سطحه ډېره زیاته ښته ده چې ضرورت دی په دې بخش کې هم توجه وشي. خصوصا دې ته باید روزونکي ښځینه روزونکي د نورو ملکونو څخه افغانستان ته دعوت شي یا په نورو ځایونو کې ورته کمپونه جوړ شي ترڅو د دې سطحه هم لوړه شي. فوټبال په مجموع کې ښه روان دی او امیدواره یو چې راتلونکي کال کې او بسا کال کې په داخله افغانستان کې د ملي لوبډله لپاره د ورزشکارانو یو د لوبغاړو تعداد زیات شي. په ملي لوبډله کې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزیو په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو لخوا پرانستل شوه، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو سوداګر لخوا جوړه شوې. له دې اکاډمي سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو د همکارۍ ژمنه وکړه او دا یې د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور حال زموږ همکار راکوي.
د ننګرهار اوسیدونکو اکرام قریشی یو سوداګر دی. د وایي د 2,30,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټ یو اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځایي ځوانانو مینه بې کچې، خو د لوبي او معیاري زده کړو لپاره یې هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جری بزمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوې او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي.
ما دا باز لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړه او په دې خاطر به خبره ده چې هغه د پاره په افغانستان کې دسه د اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکي او خپل تمرینات دغه تجربه د لاسه کی. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې دسه اکاډمۍ جوړه کمه چې راځه د ننګرهار خلک د نشو او د دې شي نه منیشي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوختي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کمو هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده، زه به د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم. کاشي دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډیر خوشکسمت دي چې په داخل د افغانستان کې موږ دغه تجاران رو دغه سرمایه گذاري دلته کوي او یو بهترین سہولت برابر کړی. یعنی یقین وکړي چې موږ چې د څومره سفرونه کړي دي ډیر دنیا ته تللی، نو په ډیر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي موږ تللې ده.
د افغانستان د کرکټ په خوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډېرې اسانۍ سره د کرکټ له ډېرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي اوس تاسو په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد یو 30% کورنۍ ولري، نو ان شاء الله دلته به ډېر ښه پالش کیږي او ډېر لنډ وخت کې به جوړیږي، ډېر خوشبخته دي. اوس ماشاءالله داسې سہولتونه دي، ښه نړیوال روزونکي دي. موږ غونډې 1.5 کاله کرکټ سابقه لرو، ان شاء الله موږ دوی سره ډېر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کړي.
هخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیواد ټولو سیمو ته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي، او په خبره یې چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري.
په ننګرهار کې مو د ګلبهار په نوم د کرکټ د یوې اکاډمۍ د جوړېدو خبر اورید. کله ننګرهار کندوز ته ورشو په دې ولایت کې یو شمیر ورزشکار نجونې او ښځې شکایت کوي چې دغلته د نجونو د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته.
په کندوز کې یو شمیر ورزشکار نجونې وایي چې په دغه ولایت کې د تمرینونو لپاره داسې مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته دوی ورزش وکړي. د دوی په خبره چې د ټولنیزو ننګونو او محدودیتونو سره سره دوی غواړي چې ورزش وکړي، خو په دې ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي ځای نشتوالی لامل شوی چې زیات شمېر نجونې او ښځې له ورزش کولو څخه بې برخې پاتې شي. 15 کلنه پلوشه متین وایي چې له ورزش سره مینه لري، خو د مناسب ځای نشتوالی له کبله نشي کولی ورزش وکړي.
ورزش هم یکی از اساسی ترین به نظر ما
ټول جنی غواړي چې ورزش وکړي، ځکه ورزش کول د انسان صحت ته ګټه رسوي. خو په کندوز کې د مناسب ځای ورزش امکانات او نشټوالي لکبله خزینه شي کولای چې ورزش وکړي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خزو لپاره یو ځانګړی ورزشي ځای جوړ کړي.
دوی لاړوند دولتي ادارو غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د ورزش ځانګړی ځای جوړ کړي تر څو ښځې ورزش ته ادامه ورکړي، ځکه د ورزش له لارې دوی کولی شي خپلې ځینې اندېښنې لرې کړي. د کندز د ښځو چارو رئیس ناهید آصفي هم د ورزشکارو نجونو انتقاد پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی دا موضوع له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي تر څو د ښځو لپاره ځانګړی ورزشي جمنازیم جوړ کړي.
جمنازیم ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کړم ته بتانند نگرانی
له هڅه پیل کړي چې دلته د ښځو لپاره ورزشي جمنازیم جوړ کړو چې په دې برخه کې د نجونو ستونزې هوارې شي، چې نجونو ته د ورزش فرصتونه برابر شي، ورزش وکړي. او موږ غواړو د ورزش بلابل ټیمونه جوړ کړو چې کندوز نجونې په ورزش سیالیو کې برخه واخلي او خپل ولایت ته ښه لاسته راوړنې ولري.
خو د کندوز د ورزشي ادارې چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې پر یو ورزشي جمنازیم کار روان دی او د کار په بشپړېدو سره به د ورزشکارو نجونو شته ستونزې هوارې شي.
په کندوز کې د یو شمېر ورزشکارو نجونو او ښځو هغه شکایت مورد چې ویل یې دلته د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته. آیا پوهیږئ چې سپورت مو د ځیګر د سرطان له مرګونې ناروغۍ ژغوري؟ د تازه تر سره شوی وسیړونو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د ځیګر له سرطان مخنیوي کوي. د سرطانونو لامل پمړینه کې د ځیګر سرطان اتسلورم ځای لري. هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 200,000 کسان تر خپل ژوند لاسه ورکوي. نور په یو مطلب کې
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي. له همدې امله څېړونکو د منظم ورزش کولو د اغېز څرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د ځیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه. په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جینیټیکي پړاونې له کبله د ډېر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته وو. همدارنګه دغو موږکانو ته د ژوند په لومړیو پړاونو کې سرطان زیږونکي مواد زرق شوي وو. وروسته نیمایي له دې موږکانو څخه په ترتیب په ګرځنده څرخ کې کېښودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې موږکان به د ورزش کولو فرصت نه لري او بې حرکته به وي. د دغو څېړنو د موندنو پر بنسټ په ګرځنده څرخ کې کېښودل شویو موږکانو 40 کیلومتره منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو، خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغ وو. څېړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شو چې له بې حرکته موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي، خو هیڅ ورزشکار موږک دا ناروغي نه درلوده. د څېړونکو په وینا دې ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغو غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر دخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوی کوي. لازمایښت څخه د وخت په تیرېدو ورزشکار موږکان د سرطان پر وړاندې په بشپړه توګه مسؤول و، خو د وزن زیاتېدو یې د سرطان له چارې پیروي نه کوله. څېړونکي متوجه شول چې ورزش کول د مالیکولونو پر لړۍ اغېز شیندي او د فشار له امله د پروټینونو د فعالېدو مخه نیسي او د سرطان غدو له منځه وړونکي جن فعالوي. همدارنګه د مالیکولي مسیر په پېژندلو او درملیزو درملو او خوړو لپاره په ورزش سره د چاره پیاوړي او په چاغ او شکر لرونکو ناروغانو کې د ځیګر د سرطان ګواښ کم کړي.
دا هم دی مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن فارم هر چې تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
Zarzari chapana name da
I'm not.